سلامون وخت مو بخیر خرغلاس د دې مهال خبرونه ته نن د شنبه په افغانستان کې د ګزړنی یا پولیو پر ضد د واکسین ناسیون عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عمله پیلېږي، تر 15 کلونو کشر ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. د کمپاین په لړ کې به روغتیایي کارکوونکي کور په کور ګرځي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نه شي او د وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. روغتیایي چارواکو ټینګار کړی چې د دې کمپاین اساسي هدف د پولیو بشپړه له منځه وړل دي، سره دې چې پروسی کلون کې په افغانستان کې د پولیو وایرس محو کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو لا هم افغانستاني ولسو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د پولیو وایرس محو شوی نه دی. پولیو ډیره ساري ویروسي ناروغي ده چې ډېر وخت ماشومان تر اغېز لاندې راولي. دا ناروغي د دایمي فلج سبب کېدی شي او په ځینو موردو کې د مړینې سبب کېږي. که څه هم پرلپسې واکسینونو د پولیو پیښې کمې کړې، خو امنیتي ستونزې، ناسم معلومات او د ځینو سیمو ستونزمن جغرافي حالت د دې کمپاین پر وړاندې خنډونه جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف په ګڼو روغتیایي کارپوهان له کورنۍ غوښتنه کوي چې واکسین ورکوونکو ټیمونو سره همکاري وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هر ماشوم واکسین ترلاسه کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هوایي چې هڅه کوي له ګاونډیو ودونو څخه راستنه شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مقام کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. یونما مشر روزا چنبایوا پرون یکشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالي او اداري مرسل محمد نعیم سره په کتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتونو لپاره دوامدار ژمنتیا ټینګار وکړ. هغه ویل چې یونما یوازې د ژوند لمړني خدمات نه برابروي، بلکې راستنی شو کړه لپاره د کارتنینه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په مناسب ډول مدام شي. وطن به وعده څرګندونه داسې مال کړي چې د هغوی افغانانو شمیر چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته سول کیږي خورا زیات شوی او ډیری په ناوړه شرایطو کې هیواته رسیږي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د پیژندنې ادارې لټکل سره سم بنن د شنبه د غبرګولي 15 د افغانستان په وو ولایتونو کې باران وغوري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پرون یې خبره کړه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په مختلفو ځایونو کې به د باران اندازه د لاسو تر 10 ملي متر ترمنځ وي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونوي پاکستان افغانستان سره د دوړخیزي سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته پر خپل ځینې صادراتي اقلام لاس سلنه تعرفه کم کړې ده. پاکستاني رسنیو نن د شنبې د دوړو بدون د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خورې د مسؤلانو په قول ویل چې د پاکستان د فدرالي مالی ادارې اف بی آر نوي اصلاحات به د دوړو بدون ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت اسانتي برابر کړي. د دې اصلاحات هدف د سوداګرۍ اړیکو پیاوړتیا او د سرحدي سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو لرې کول بلل شوی دی. د روسیې لخوا د اوکران پر خلونو لپاره خو او وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تر ټولو په تند څرګندونه کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ او ویل چې پوتین پوره لیونی شوی دی. هغه خبرداری ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکران ونیسي، دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. په غزې تړنګ کې د اسرائیل په مملو کې لکتر لګه 250 تنه وژل شوې دي. د غزې روغتي چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د خبرګول 15 د اسرائیلي بریدونو له عمله لکتر لګه 250 کسان وژل شوې دي، چې د دې دیشې په یو خوځي کې وژل شوې دي چې د خلکو د پناه ځای په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده. د اسرائیل پوځ ویلي چې هغه کسان په نخښه کړی چې له دغه خوځي څخه عملیات کول. ورسته خبرم دا چې د فوربس د راپور لمخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د النصر کلب لوغړی کریستیانو رونالدو د 2015م کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکي ورزشکار بل شو دی. دغه راپور لمخې رونالدو په مجموعي ډول له ماش او له لوی بهر عواید څخه 215 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. په دې لس کې دوهم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کری ته رسیدلی چې 155 میلیونه ډالر ګټي. لاغ وروسته د برېټانیا مشهور بوکسر ټایسن فیوري په 1.5 میلیون ډالر عاید سره دریم مقام لري.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د می 15مه د تایرایډ نړیواله ورځ ده. تایرایډ یا جاغور د انسان ستونی ته نږدې یوه غوده ده چې په وجود کې ډېرې مهمې دندې سرته رسوي. د دې ورځې د لمانځنې هدف دا دی چې روغتیایي کلینیکي ادارې څیړونکي او نور روغتیا پالان د تایرایډ او اړوندو ناروغیو په اړه نور کار ته وهڅیږي. مخکې له دې چې په دې اړه د خبرونې د میلمه نظریات واورو، په لنډو ټکو ګورو چې تایرایډ څه شی دی او ناروغۍ کومې دي. تایرایډ د ستوني په بیخ کې یوه کوچنۍ غوده ده چې شاپرک ته ورته بڼه لري، خو همدا کوچنۍ غوده ځینې هورمونونه تولیدوي چې د وجود ډېرې چارې لکه د انسان د وجود د ودې میتابولیزم سمبالوي. تایرایډ غوده هغه هورمونونه هم تولیدوي چې په وجود کې د انرژۍ او تودوخې د تولید او همداراز د زړه د ضربان او د میتابولیزم د نورو اړوندو چارو لپاره پکارېږي. په دې خبرونه کې د جاغور د څرنګوالي، علتونو او درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د دې خبرونې میلمه د غوږ، پوزې او ستوني متخصص ډاکټر نور افضل نور ته ښه راغلاست وایم. نور صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی که اورېدونکو ته لنډ څه ویل لرئ چې بیا زما پوښتنې پیلېږي.
مننه تکل صاحب، تاسو ډېره مننه چې موږ تم د دې فرصت راکړئ چې ګرانو وطنوالانو او خپل هم مسلکو سره یو څه خپل نظر شریک کړو. تاسو ته سلامونه او تاسو د رادیو تلویزیون ټول کارکوونکو او ټول اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه.
تیره زیاته مننه، ښه راغلاست. ډاکټر صاحب، ما ځینې عمده هغه واړه هایلایټ یا مهم ټکي د جاغور یا د تایرایډ په اړه اوریدونکو ته وړاندې کړل، خو که تاسو یې په عامه اصطلاح یا په د خلکو په ژبه، په ولسي ژبه تشریح کړئ چې دا د جاغور موقعیت په کوم ځای کې دی، اول خو دا راته ووایاست او بیا ووایئ چې
فنکشن یا کار یې څه دی؟ اول موقعیت او اناتومی وپیژنو چې جاغور یا تایرایډ گلند موقعیت کم ذکر دا د ساده سلای ویو چې د تراخیا چې دا کم هوایی لاره ده د دې په دویم او دریم رنګ کې دا تراخیا داسې جوړښت لري چې داسې رنګ ته ورته جوړښت لري. نو د دې په دویم یا درېم یا د وایس بکس چې ولوي یا د اواز یا هنجره د دې نه لاندې موقعیت لري او د تراخیا په دواړو خواو کې موقعیت لري.
چې تراخیا ته
دې ته مونږ په عام اصطلاح وچه غاړه ویو. دا چې موږ ویو چې خوراک اکثره مړی ته ځینو چې کله کله ډایرکشن یې بدل شوی زمونږ خوراک به وچه غاړه لاړه. وچه غاړه یعنی مطلب هغه لاره چې کم سږو ته تللی دی هغې ته وچه غاړه یا تراخیا یا وینډ پیپ دغې ته وچه غاړه وایي. د دې په دواړو خواو کې په دویم یا دریم د تراخیا یا د وچه غاړې په رنګ کې یا د وایس بکس یا د هنجرې نه لاندې موقعیت لري. د تایرایډ غوده چې اصلا کله چې د خپل حد نه غټېږي نو هغه وخت کې موږ بیا جاغور ورته ویلی شو. په نارمل حالت کې کوم چې د تایرایډ غوده ده دا د لیدو وړ نه ده او نه د حس کېدو وړ ده.
ډېر ښه. او د دې دند څه ده په وجود کې؟ البته ما خو یو ډېر مختصر تشریح کړم، مګر په ولسي ژبه کې خلکو ته ووایاست چې د دې دند څه ده.
بالکل ښه پوښتنه ده. د دې دند که په ساده اصطلاح ویو، کله چې موږ خوراک کوو او دا په انرژي بدلیږي، دغه چې په انرژي بدلیږي دغه ته وایي میتابولیزم. یعنی دغه خوراک په انرژي بدلول په ساده اصطلاح دغه د دې وظیفه ده. یعنی میتابولیزم اساسي وظیفه د دې میتابولیزم چې هغه کې بیا ټمپریچر یعنی درجه حرارت کنټرول دی، هغه کې د بیا د عضلاتو کنټرول دی، د لکه څنګه مخکې تاسو ویلې چې د زړه ضربان مختلف وظیفې لري، خو ساده او ډېره عمده وظیفه هم دغه میتابولیزم دی چې د غذا په انرژي بدلیږي. نو که چیرته تایروکسین یا دغه غوده خپل وظیفه سرته ونه رسي، یعنی تایروکسین تولید نه کړي، دغه پروسه بیا صورت نه نیسي.
ترخه وړاندې بیا هم په همدې موضوع باندې او په دې په دندو باندې که سم کار ونه شي کړی کوم اورس په وجود کې پیښیږي، په دې باندې خبرې کوو. خو اوریدونکي لا مخکې راغلي دي او پوښتنې لري، یو دوه پوښتنې به راواخلو. ډاکټر صاحب، بیا به وروسته موږ او تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي راډیو. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
مننه، خدا پاک ته خوشاله کوم. محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. الله دې وکړي چې روغ جوړ به ساز له هغه تعلیم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خرغلاست، تاسو خو زموږ دایمي همکار یاست. مهرباني وکړئ، تاسو تایرایډ غوده پیژنې یا د جاغور متصوري دي لیدي؟
خدای دې خوشاله کړي. سلام ډاکټر صاحب ته وایم. محترم احمد تکل صاحب، موږ خدای غوده جاغور مریض چې ورته وایو، نو دا اکثر دلته په ماشومان کې پیدا کیږي. هغه په عامه اصطلاح داسې مریضي ده محترم تکل صاحب، محترم، چې دا د کوشنانو د غاړې په بغل کې مثال د خبرې داستونی سره یو رقم مرغړې پیدا کیږي. نو ان شاء الله خدای دې مغاړي نه بده، داغه به د جاغور دغه به دغه توایدا ماشومان کې پیدا کیږي. بیا مثال ماشومان یا بخوري چشي یا مثال خوراک یې دغه ستونی خوري دغه بغلونه دغه ستونی بغلونه چې دی پرسیږي، ان شاء الله داغه به د جاغور مریضي محترم تکل صاحب.
او سوال پوښتنه مو څه ده له ډاکټر صاحب نور نه؟
ډاکټر صاحب محترم، سزما دا پوښتنه ده چې دغه د جاغور مریضي چې دلته موږ په عامه اصطلاح دغه مریضي ته لکه دامه کشمه تشریح کړله، دغه ناروغي ته وایو چې د دې علاج مثال د خبرې دلته چې شي، دلته اکثره وخت د ماشومانو په غاړه کې په داستونی په بغل کې دلته رقم مرغړي پیدا کیږي. نو بیا چې کله د ماشومان یا خوراک مثال د خبرې یا اوبه چې یا خوراک ډوډۍ خوري، نو دغه ستونی چې ډېر خوږیږي، اکثره به خدای چې پرسیدلی محترم تکل صاحب، دغه د مرغړی داس پرسیدلی چې دغه د مخ یو بغل مثال د خبرې پارسوب کړي، نو دا بیا تقریبا درې ورځې څلور ورځې دغه پارسوب وخت نیسي. نو ما د ډاکټر صاحب محترم صدا پوښتنه ده چې مثال ورته تداوی چې شي، یو ټابلیټ مابلیټ راته دقي، یو د بل مثال د خبرې شربت راشوي، او کدا پوښتنه د ټلیفون د لار راته جواب کې تکل صاحب ډیر خوشاله سم ځکه تاسو رسنی دلته د تاسو مدا کیږي جناب لري کیږي.
ډیر زیاته مننه اتل صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شمیره پروگرام دی د ازادي راډیو.
ډیر مننه کوم تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم او ټولو اوریدونکو ته. وړاندې کوم نبی ولا زابلې د زابل لرغنداب خبري کوم.
وعلیکم السلام زابلې صاحب، مهرباني.
ډیر مننه کوم. لمړی واغښتنه غواړم چې احمد تکل صاحب ته په هیڅ چې څومره ضرورت ده، تاسو باید ور لمخه موضوع په واتس اپ چینل کې د ازادي راډیو په واتس اپ چینل کې چې دې تر څومره ستري خبر سو راځم پښتني ته.
سبلې صاحب، ډیر بخښنه غواړم چې تاسو ته فقط یادونه وکوم چې دا موضوع نه یوازې د ازادي راډیو په پښتو واتس اپ باندې مونږ یې خو شریک کړم ولا اوریدونکو سره، بلکې د ازادي راډیو پر فیسبوک پانه هم موږ دا شریکه کړې و. او درنو اوریدونکو نه مغوښتنه کړې و چې کسوال پوښتنه لري را دي شي په خبرونه کې د برخه واخلي او د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیرو دي زنګ وهي. تاسو نه خای پاتې شي وی نه به مولي دلی.
ډیر مننه کوم. کدای چې زه د اخیری برخې ته ولاړم، کدای چې لوړه پاتې شوې دي همیشه ته کې بوم، خو نن کدای چې بس ما سترګونه غلطه شوې. مننه کوم، ښه کار کوي چې واتس اپ چینل کې په نورو ټولنیزو رسنیو تر څنګ را سره زده یالته. له ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه هم ده. ډاکټر صاحب، کله چې یعنی د هم لستنی سره یو ورته ناروغي ده، هغه کسان چې په ستوني کې غوښه پیدا کیږي، د هغو یو ډول زغ هم بل رقم کیږي او درد هم په خوړو او چاچ خوراک او چاچ هم په تکلیف یې، آیا دا په غوښتنه کې چې غوښه پیدا کیږي دا هم له دې غدې سره څنګه تړاو لري کیا؟ او کله چې د یو مریض په ستوني کې غوښه پیدا کیږي، هغه مریض ډیر وخت یې ډاکټر ورته وایي تاسو باید عملیات وکړئ د ستوني، ایا دا عملیات څومره سخت دي؟ هغه عمر سخت دي لکه څومره چې هغه مریض ورختا کیږي کراحت دي، او دغه خدای ته ځه په خرابوالي شواله کې مثلا د یو چا مثلا چې یو خبريال دې د وزه دي هغه ستونه کینی ځخ کینی لږ سره هم د خدای یو ډول تړاو لري کیا؟ ډیره
زیاته مننه تاسو هم ډیره زیاته مننه زابلې صاحب. نور اوریدونکو هم لرو مګر غواړو چې ډاکټر صاحب نام مشخص ځوابونه د مشخص پوښتنو لپاره وورو بیا به نور اوریدونکو ته ورسته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ سوال نه خو به مو حتمن یادداشت کړی وي. لمړی د اتل صاحب ورپسې د زابلې صاحب پوښتنې وي.
بالکل بالکل دا تل سیب پختنه نما دا خص واخست کم غوخه چې دی یادولې دا هغه جاغور نه دی دی هغه غوخه یادولې هغه چې بس په اورل کې وکی یا د خلی په دننه کې کم چې ټانسل ورته وای اکثر دوی هغه خې چې مشمونو کې پیدا کیږي هغه ټانسلیټس هغه د دې سره ډیر فرق لري. په ساده اصطلاح به دا ووایم چې کوم د ستوني کې دننه کمې غوښې دي هغه پانسل یا اضافي غوښې بعضې خلک له اضافي غوښې بعضې ورته ګلې وایي هغه د جاغور سره فرق لري. جاغور عموما دا به د بیرون نه ښکاري دا به د خولې کې دننه نه وي دا به بیرون نه ښکاري په هغه حالت کې کله چې د جاغور مریضي یا ما مخې ویل چې د تایرایډ غوده د خپل حد نه غټه شي که چېرته په نارمل حالت کې دا مونږ ټول د تایرایډ یا د تایرایډ غوده لرو خو هغه وخت کې به بیا د لیدو او د هیڅ کېدو قابل شي کله چې د خپل نارمل حالت نه غټ شي. اصل صاحب لازمه دغه د توصیه ده کوم پوښتنه چې دی وکړه دی د ټرانسلیټس په باره وکړه او اکثره رښتیا هم اغه مشومان چې د شپګوک شپګ کال وکاله تکاله عمرونه لري په دغه کې ټرانسلیټس ډیر زر زر پیدا کیږي چې دغه وجه بعضی فکتورونه دي بعضی په خوراک کې چې هغه بعضی غیر معیاري خواړه دي مشومان اکثرا هغه خواړه خوري چې هغه غیر صحی وي لکه یخ مشروبات ترخه تر و دغه شین نو هغه اکثر بیا ټرانسلیټس پیدا کیږي هغه به خپل کرایټیریا دا چې په کال کې مطلب وزل خراب شي یا دو کال کې غیر کال کې درې پنځه زل خراب شي درې کال کې غیر کال کې درې زل خراب شي نو هغه بیا ټرانسلیکټوم یا د ټرانسل لا خپل کې چې دننه کوم غودی دی هغه لري کول غوړي هغه د جاغور سره ارتباط نه لري او د سایبلسی په پښتنه لپاره شو د دې هم پښتنه اتل شپ ته ورته پښتنه و او د دې کې یو بل پښتنه هم یو اضافه کړي و چې کچه ته غږ کیناستل غږ دا بیل خبره ده دا د لکه مخکې مونږ شو ویل چې جاغور د وایس باکس یا د هنجری نلاندې موکیت لري نو داغه کیناستل د حنجری پورې اړه لري هغه خلک چې د خپل نارمل حالت نه ډیر زیات غږیږي یا تیز غږیږي نو دغه کې بیا د اواز خپواله رامستکیږي ځکه چې وایس باکس کې او پردی دي هغه چې د خپل نارمل اندازې نه زیات استعمال شونه غږی کې او ناډیول او غوټي پیدا کیږي چې هغه د وځي بیا غږ خپواله پیدا کیږي.
مننه مرحبا بیا په دې هم خبرې کوو ډاکټر صاحب چې لڅ شینه دا تایرایډ غوده لویږي په دې باندې به بیا تاسو معلومات ورکوي یا د کوم موادو کمښت په وجود کې یا نور عوامل لري خو مخکې د اتل سبي او پښتنه موکړه کڅه هم د تایرایډ مربوط پښتنه نه و دوی د تاسو چې یادونه وکړه او تشریح وکړه د ټانسلونو مسله و خو بیا هم د علاج غوښتنه ترې وکړه نو که دوی وستونز لري کلان ورته وایي چې هغه ټانسلونه چې دوی یاد کړل د علاج لري څه ده.
بالکل نو خو پښتنه دا اکثرا باید پرهیز وشي پرهیز پریوینشن لکه مخکې چې ما ویل چې هغه خوراکونه چې دا غي د وجه د ټرانسلیټس یا د ټرانسل میکروبونه زر زر منست راځي دغه ماشومان باید چې د غیري صحی خوړونه بچ کړل شي کم چې د بازاري د پاپړو په نوم باندې چنه چوڑ او دا اسکرین چې د حد نه زیات یخ وینو دغه د وجه دغه میکروبونه خپل فعالیت زیاتوي نو په دغه وخت کې ما مخکې ویل کرایټیریا مې مخکې ذکر کړ کچیرته کال دوی درې په دغه عمره فریکوئنسی یا تکرار خراب شي نو بیا عملیات غواړي او د دې نه علاوه کچیرته دا پاریز شي او د دې دوی میډیکل یا د داخلي د نظر کم دوی استعمال شنو ان شاء الله دغه به ان شاء الله ډیر مشکل سره او کرانی حالت یا مزمن حالت نه وړي. نو هغه کې بیا خوشه کوماکس کلو چې بازار کې د اګمنټین په نوم باندې مشهور دي او یو د درد شربت ور سره هم خوړې شي ګروفین کچیر ده دا عمرونه د شپږ او کالوي او کچیر ته بیا غټي لز دولس کاله نو بیا ګولې او دغه خوړلې شي ځکه د دې سبب بیټا هیمولایټک سټریپټو کاکس ته هغه بکټریا نو کداغه دا دواین چې ما خو دې دغه باندې ډیر خطر تاثیر کوي فاریز وشي او دغه دواین وشي نو امید دی چې د عملیات او دینه بچ کړش.
ډیر زه تمننه یو بل اوریدونکو لرو غوښنه سوت چې دوی څه وي مهرباني وکړي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه ونی کې لتاشه محترم اوریدونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام خبرونه ته خراغلاست مننه لتاسو نه مهرباني وکړي.
کشمیر خان زرملوال منوم د خیبر پښتونخوا ریپورټ مې اړیکه نیولې محترمات تکل صاحب.
مننه زرملوال صاحب خبرونه ته بیا هم خراغلاست مهرباني موږ او استاد خبره
نو دا جاغور څه ده دې ته اکثره د موږ پښتنه لا کوکې کوي او دغه اصطلاح او اسلام هم کوم پټيري بخنه دي ته اکثره خلک د غومبره هم ورته وایي د غومبره دا هم دا ناروغه ده نو د غومبره هم ورته وایي جاغور هم ورته وایي نو دا خو یقینا نن سبا ډیر زیاته ده دا ناروغه څه ده محترم تکل صاحب دې روږی کی زوینه اکثره دغه دې کومره مشمان زه ډیر نه مسکته ناروغي باندې د جاغور یا د غومبري باندې اخته نه د ډاکټر صاحب نه خو ډیر اوریدم کو پښتنه وکړي او یو پښتنه خو ما په زوري کې خو هغه خو ډاکټر صاحب خپل باندې حال کړ چې دا سکریم او دا نو شیان کولال یا مثلا څالو دي دا خو دې پښتنه جواب کړم دنه یو پښتنه دې ما ده محترم تکل صاحب چې دا جاغور عموما کوم وخت کې مثلا ګرمي کې زیات یا مثلا په سړ موسم کې یو څنګه ده او بل د کچیر څه څوک زیات غوړ شي ان خوري چربي زیات استعمالي فقراکي غوخه نو دا هم کوم اثر پکې کوي نه پکې دا مې پښتنه مل محترم ډاکټر صاحب رانور
مننه زرملوال صاحب له تاسو نه زه یو پښتنه لرم تاسو ویل چې د تاسو ډټ غومبري وایي کما صحیح تلفظ کړی وي نو د ناروغي لپاره تاسو د سي دي الچ سیمایزه ولسی لارې چاره هم لري
نو اکثره لري د سيچاري په دې کې ځینې د یوه څه د یوناني کباب چې دلته په پاکستان کې هم په تی کورته وایي اکثره داسي ډاکټرانم ستاسو چې دغه علاج کوي او بیا ډیر ښه علاج کوي او نور د نورو دواګانې چې دارو درمل مثلا د عام دغه استعمال هم زیات کیږي موږ لیدلې دي او خو ځات لکه تاسو نن چې تکل صاحب ما ویل اکثره د کم عمر نه دغه د غومبر یا جاغور شروع کیږي.
مننه.
نو دلته ما لیدلې او
تره مننه
نو دوه فرقه ولونه ونه لې مننه
تاسو نه مننه سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکو هم لرو بیا به ورشو ډاکټر صاحب نور ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند ستاسو پروګرام دی. وعلیکم سلام
تکل صاحب څنګه شه جوړه پرانشتي
مننه سلامت اوسئ خبرونه ته خراغلست مهرباني څه دی ویلو لري
ما ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا د انسان جدې دا د غوښه مقصد یا وینه راځي چې څه کېږي دا هم د مشکل لري او پرده لري چې لري دا څو لاس وړي د غوښه وینه راځي
ځان نه معرفي کوي.
خالد احمد د نورزای نیمروز ولایت می تماس نیوم.
خیر اغلاست نورزای صاحب خبرې مو هم دومره وي ک نورم څه زیاتوي
پدغه موضوع باندې دا غوښته پر موضوع باندې خبرې کولای
د اصلا خو زمونږ د بحث موضوع جاغور ده چې تایرایډ غوډه ورته وایي نو که تاسو په دې مسله کې څه د ویلو لري پښتنه مو کوي بیا به ډاکټر صاحب فکر کوم چې د غوږ د وینې خبره هم درته یاد کړي.
او زه خپل د کل سره دا مشکل لرم تقریبا د 15 کال کېږي چې مقصد ګوډي د شهر شو خرم نه چم بس پستونه کې نیفه ولارد د رقم کیږي او چهر شو خرم مقصد ته نرم شو خرم ته تکلر شو خرم د ملي مشکل ورسلرم شي
دا غالباً دا نورزای سبدا به هغه مسله نه خو ډاکټر صاحب خپل درته تشریح کی دا جاغور هغه شای دی چې ل ستونه ل د باندې تاسو ګورئ چې یو ډول پرسو پیدا کوي ډیر لویږي پلنیږي د غاړه پلنیږي ل لری نه ښکاری دغه جاغور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې موارد ما خپلم لیدلی دي او خلک هم شکایت لري نو که تاسو په دې مسله کې څه پوښتنه لري هم مهرباني وکړئ کنه ډاکټر صاحب نور بس تاسو هغه بلې پوښتنې ته هم حتما ځواب ووایي
سید تک صاحب له پښتنه می دا غره داسته چې دا راډو مخ کار کوي او کار کوي او اسکار نه کوي دا څه مشکل لري مشغدا معلومات راکړه
تیره مننه چې خبرونه ته مو زنګ وه زه به د رادیو تاسو ته معلومات درکم چې زمونږ هڅې روانې دي د دې لپاره چې د رادیو فریکوئنسی تر لرې ځایونو پورې ورسو او رادیو یو ځل بیا د پخوا په شان په ښه کیفیت سره زمونږ اوریدونکي واوریدلی شي خو په عین حال کې کوم اوریدونکي چې غواړي ازادي راډیو په ښه کیفیت سره واوري د ازادي راډیو اپ شته تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو اپ پر خپل موبایل ټلیفونونو ډاونلوډ کړئ او د ازادي راډیو خبرونه له سهار تر بیګا پورې واوري د ازادي راډیو پر ویب پاڼه مونږ د اپ د ډاونلوډ کولو لارښوونې لیکلې دي ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ ته چې تاسو ورشئ هلته به تاسو ته هغه لارښوونې دروښي مننه نورزای صاحب او اوس اورو له ډاکټر صاحب نور افضل نور نه چې د اوریدونکو پوښتنو ته څه ځوابونه وایي
تکل صاحب کشمیر خان زرملوال صاحب چې کومه پوښتنه وکړه د دې به زه وضاحت ورکوم چې دا ډډ غومبرې په پښتو کې ولې ډډ غومبرې وایي او اصلا دا د کوم عنوان او موضوع چې زموږ دا غي سره فرق کوي دا جاغور نه دی دا ډډ غومبرې دی ته په طبي اصطلاح کې ممس وایي ممس دا د دې جام نو نلاندی سب منیبولر گلینڈ یا غدا هغه غدا چې دا لاړی جوړی په دغه کې میکروب کیږي او سبب وایرس دی وایرس یو بکتری یو وایرس دی دا هدي هاد حالت دی چې دا ان شاء الله د څه خطرناک شې نه دی د خپل انکوبیشن پیریډ یا خپل وقفه لري ان شاء الله د څه سلو 15 ورځې کې دا خپل کیږي دا د جاغور سره فرق لري او د جاغور سره څه ارتباط نه لري او بل په خسنه دا وکړي چې جاغور په کوم موسم کې زیات منځ راځي نو جاغور موسم سره یا غوخه فرق دغه سره څه ارتباط نه لري او چې کوم په خسنه دی وکړي ډډ غومبره منځ ته چې دا وایرل مرزي ده او دا تداوی نه لري کله کله مونږه انټي بایوټیک د سیکنډري د ثانوي بکتریا د لپاره ورکول شو او دا دغه سره فرق لري د جاغور سره او بل پښتنه چې خالد احمد نورزی صاحب وکړه چې د غوګ نوی نه راځي نو اکثره غوګ هم د بدن یو برخه ده هغه وخت کې وینه راتلی شي چې کله دا میکروبي شي اوس پښتنه دا ده چې دا کله میکروبي کیږي کله کله د بیرون طرف نه هم یو میکروب ورتلی شي د دې بیرون غوږ د طرف نه او کله کله اکثر په ماشومانو کې کله چې زکام وشي یا ستونی خراب شي مونږ ورته استاشن ټیوب یا استاشن نل ویو چې هغه د پوزې نه ډایرکټ تلې ده مستقیما تلې غوږ ته د غوږ منځنی غوږ ته نو اکثر چې په ماشومانو کې دا د غوږ نه وینه راځي یا نه وونه راځي یا څوګل پیپوي نو دا اکثره هغه ماشومان کی چې هغه حساسیت یا سونه خرابيږي یا زکام ډیر کیږي نو ډیر چانس شته چې د استاشن ټیوب یا د استاشن نل د لارې لاشي وخت او وخت کې میکروب رامسته کی اول ته د ستنی سوري عمره یا ډیر کوچنی سوري په دې وخت په پرده کې کیږي نو دغه تبن چې زخمی کیږي وینه برازي بیا وینه بیرون غوږ تر اوځي نو دغه خپل تداوی دا وای چې د وبونه بچي او انټوبیټیک او دغه شینه استعمال شي او هغه شینه مشمون ته ورنکول شي چې زکام او دغه شینه ورته پیدا شي. بل په خصنه دا و چې ستونی کې خوراک نه ختل نو دا د جاغور سره کوم ارتباط نه لري، دا مختلف عوامل لري. کله کله مخکې مونږه واضح کړ چې ټانسل کله کله دومره غټي شي چې داغه د وجه هم ستونی کې خوراک کې دی شي چې په سختۍ تیر شي ونخلي، یا دا مرای چې کوم د خلینه تللی د معدې پورې کله کله دی کې یو تنګواله منسترزي یو غوخه منسترزي د هغه وجه هم کې دی شي. نو دا باید د معدې ډاکټر سره دغه سره هم مشوره وکول شي چې آیا دا د معدې وجه ده که د ستوني وجه ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو ډاکټر صاحب نور.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د غوږ پوزه او ستونی متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه دی او مونږ له اوریدونکو نه هم پوښتنې اخلو. دا اوس دوه نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، خو لږه مخکې زه غواړم له ډاکټر صاحب نور نه خپله یو پوښتنه وکړم. مونږ مخکې ژمنه کړې وه چې اوریدونکو ته به په دې اړه معلومات ورکوو. ډاکټر صاحب، دا جاغور چې تاسو وایئ چې لویږي او دا غیر طبیعي ده، یعنی له طبیعي حالت نه وځي چې لویږي، په کومو دلایلو لویږي جاغور؟ یا امدا تایرایډ غوډه؟
بالکل تکل سے خوب پختنه ده. تکل سے ابدا په دوه حالاتو کې د خپل طبي حالت یا نارمل حالت نه لویږي، یعنی په ساده سره کو یو کله کله د خپل جاغور چې کومه غوډه ده یا تایرایډ غوډه ده، کله د خپل نارمل حالت نه کم کار کوي، یعنی نشي کولای چې خپل هغه خپل وظیفه د دې وظیفه غا تایروکسین یا هورمونونه جوړول دي دغه په خپل اندازه باندې کار نشي کولای، یعنی لټه شي نشي کولای په خپل اندازه. نو دا کوشش کوي چې دا دغه تایروکسین بدن ته دغه کی دا تایروکسین خپل بدن ته افراز کی، او کله یو دا حالت بل حالت کله کله دا د خپل حالت نه په زیات اندازه کار او فعالیت کوي، نو په دغه حالت کې هم دا غوډه غټیږي. بیا د دې مختلف عوامل دي چې دا کله کار نشي کولای، ولې نشي کولای، کوم عوامل دي چې د دې د وجه دا خپل اندازه کار نشي کولای، یا کوم عوامل دي چې د خپل اندازې نه دا زیات کار کوي. نو د دې خپل بیا عوامل د خپل مرزونه دي. نو که تاسو غواړئ چې اوسې تشریح کوم، یا
وروسته به ډاکټر صاحب بیا هم خبرې وکړو، په دې باندې به هم خبرې وکړو چې له ځینو کسانو نه مونږ اورېدلی دي چې وایي په اوبو کې چې آیودین کم وي دا هم د جاغور د لویدو باعث کیږي. په دې اړه به هم بیا معلومات راکوي چې دا د جاغور لویدل هماغه د تایرایډ د غدې لویدل دي، او که د آیودین کمښت په اوبو کې نور عوامل لري. خو اوس اورېدونکي لرو چې منتظر دي، مهرباني وکړئ د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم، احمد تکل صاحب اوسامه د هلمند
څخه. مهرباني وکړئ، څه ویل لرئ خبرونې ته ښه راغلاست؟
ما ډاکټر صاحب څخه کوز زما ورور دی، دا غوږ یې نهونه کوي، د ډېر وخت کې د رژیم رئیس
درملنه
یا د دوا لارې یا د تاسین یو ښه سم واضح لاره راوشي چې هم سم کار وکړي، هم ښه مصرف پرونه لګېږي، او که د تلیفون له لارې دا جواب راکړي نو ډېر به ښه وي، ځکه چې پر رسنیو خو نه اورېده کېږي تر راډیو.
ما ستاسو نوم ډېر ښه ونه اورېده، که ډاکټر صاحب اورېدلی وي که یو بیا ځان په لوړ غږ معرفي کوي چې اسامه ډېراله د خبرونې میلمه به حتمن ستاسو پوښتنه یادداشت کړی وي. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام.
تاسو ستاسو نو قدر ور میلمانه ته نیکی هیله او احترامات ورنکوم.
خرغلس
خپل صاحب مننه چې مو ستاسو وخت راکې، ستاسو د ایمه اوریدونکو یو همکار حاجی توخیر احمد زابل ولایت تشاجویل ولسوالی.
حاجی صاحب خبرونه ته یو ځل بیا خرغلاست، مهرباني وکي.
مننه، ډیر ښه موضوع مې انتخاب کړی ده. زما له محترم ډاکټر صاحب د خبرونه ده چې زما عمر تقریبا 80 کال ده، خو غوږونه مې بس 2 ساعته درانه دي، یعنی ښه نه پاروومه. بیا یو ډاکټر صاحب ته ورنم د غوږو هغه تمالدار غوږونه که چیرې شرم یې را پرې مې زاره چې وکاتول نه دا شرم نه دي کار مه په لرم، که چیرې د پرېمینځلو هڅه وکړې نور هم خرابېږي. نو زما له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا دا د سپینځلتوب اثر ده یو بل اثر په کښې ده؟ نو که چیرې موږ ته په دې هکله جواب راکړي، خو موږ رادیو نه سه اورېدی، نو هیله لرم چې زموږ تلیفون نه سي قطع سي. زه دا پوښتنه
سمه ده حاجي صاحب، تاسو اوسئ، ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ووایي، خو له هغه مخکې زم یو پوښتنه لرم حاجي صاحب توخی تاسو نه، چې ستاسو جاغور خو نه دی لوی، بیخي عادي نارمل فعالیت کوي، ځکه چې د خبرونې اصلي موضوع هماغه د جاغور یا د تایرایډ د غدې موضوع ده.
نه بالکل، ما جاغور نشته، هیڅ نه لوی شوی ده، نه د جاغور په مرض باندې اخته یم، خو یوازې د غوږو مشکل لرم.
خدای مو نوره روغتیا هم در په برخه کړه. یو بل اوریدونکی هم اخلو، تاسو راسره اوسئ، ډاکټر صاحب پوښتنو ته ځوابونه ووایي. یو بل اوریدونکی اخلو، بیا به د ډاکټر صاحب خبرې واورو، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
السلام علیکم، عاطف الله عمران ما د کابل څخه تاسو سره پاړی کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو درنو اوریدونکو او ډاکټر صاحب ته سلامونه. ډاکټر صاحب، نظم پښتنه دا و چې دا څه وخت زه لږ داسې تکلیف مې د لوړ فشار درلودو، ګرچې زما فشار پخوا ټیټ و، خو څه وخت کېږي فشار مې لوړېږي چې لوړ ارتفاع ته خېږم، دغه وخت کې را باندې سرګنګسیت راځي، او داسې په ګڼه ګوڼه یا په ګرمۍ کې دا سات زړه ټکان مې زیاته 125 ته رسېږي. بیا مې د ټي سچ معاینات وکړه، هغې کې وویل چې تاسو 0.08 دغه اندازه دغه ټي سچ معایناتو کې دغه ریزلټ و. نو بیا وویل چې تاسو د تایرایډ هایپر تایرایډیزم لرئ، نو دوه رقم دوایانې مال راکړي، یو د انډرال چې د فشار لپاره لوړ فشار لپاره دي، یو د کاربیمازول دوا ده. آیا نور څه هم ضرورت شته دی؟ آیا زه آیوډین واخلم وانخلم؟ چون داسې ویل کېږي چې په دغه حالت کې تاسو باید آیوډین وانخلئ، نو ډاکټر صاحب که چېرته د څه رهنمایي وي، څه لارښوونه وي چې راته وي کې په دغه اړه.
مننه عمران صاحب. ډاکټر صاحب، تاسو له دوی نه یا له حاجي صاحب توخی یا اسامه هم فکر کوم تر اوسه پورې لا په لاین کې راسره دی، له دوی نه څه پوښتنې کلرۍ چې بیا وروسته د هغو پوښتنو ته ځوابونه ووایاست؟
تکل صاحب، ما د دوی پوښتنې واخیستې.
ښه، سمه ده، نو بیا مهرباني وکړئ.
مهرباني د توخی صاحب له اول دغه ورکو جواب ورکو، دوی چې مشکل دی چې درادو مشکل دی، او بل ټلیفون کې زه کولای شم چې دا جواب دغه کوم. نو توخی صاحب له زما جواب دا دی چې دا د اورېدلو کموالی لري، هیرنګ لاس چې ورته وایي، او د دې عمر 80 کاله دی. نو دې کوم ډاکټر صاحب لیدلی هم دی، د هغې ډاکټر صاحب خبره بالکل سمه ده، اکثره دا ایج وایز چې مونږ ورته د عمر زیاتوالي د وجه ویو، په دې کې دا د پساده سلاو ویو چې په دې کې دا د غوګونو رګونه کمزوري کیږي. بیا اجي سه بیا مریض صدا چې کیږي چې مریض خبره او خبره ورته راځي خو پوهیږي بینا تشخیص او تفریقی تشخیص سخت شي. نو په دې کې بعضي د ټانیک دي یا ملټي ویتامین دغه شین نه دي دغه ورکول کیږي. کچیر ته دې سره فائدہ کیږي خو خبره ده او کچیر ته دې سره فائدہ ونه شو او د مریض په کمیونیکیشن او په خبرو کې ډیره مسله پیدا کیږي نو بیا هیرنګ ایډ یا د سماعت یا د اوریدو آله اجي سره ته پکاره چې په یو غو کې کیږي. بس عمر دا د انسان فطرت دا چې د سلوي خونه عمر اوړي نو دا په ټول سیستمونه ضعیف کیږي، سترګې به ضعیف کیږي، غوږونه به ضعیف کیږي. صرف بس د واحد حل دا دی چې دا کچه ته ډیر پازابي او کمیونیکیشن او دغه کې مشکلی په خبرو کې نو دا به بیا یو انا خلی او غو کې بېګدي. او بل خبره اسامه صاحب وکړه چې زما کوم مشوم دی رور مې دی غوګونه نوونه تی راځي پیپ تی راځي خشي بیا خرابيږي نو او دا دوی سره کیږي نه کیږي. نو اول خو ما مخکنه یادونه کړی و هغه لاري چې داغه د لاري اکثره د منځني غوږ کې د میکروب پیدا کیږي چې دا نهونه راځي هغه لاري چې منځني غوږ ته میکروب زی باید دغه کې احتیاط وشي. کله چې د دې رور د سر وینځي غوږ کې باید غوړ مالوچ کیږي او به د نن لاري نشي. یو خبره دویمه خبره دا ده چې اکثره کچیرته د دې ته زکام کیږي نو چانس بیا ډیر زیات دی چې دا غوږ بیا میکروبي شي. نو کوشش دې وکړي چې اول هغه شین نظر وساتي چې زکام نه بشي. که بیا زکام کېده باید دا د زکام ګولې په وخت باندې استعمال کړي. او دویمه خبره دا و چې درته به دوی باندې خکېږي که خنه خکېږي. کچیرته اډوکې تور شوې نهي په ساده استلا به وي اډوکې میکروبي شوې نهي نو دا په دوی سره خکېږي. کچیرته اډوکې تور شوې وي بوی پیدا کړي دینونه نو بیا دا عملیات غواړي. هغه برخه د اډوکې چې هغه تور شوې میکروبي شوې هغه به دوی سره ډیر ریسپانس او جواب نه وي. دا بیا باید عملیات شي. دا بیا په کوم حالت کې معلومیږي چې دا غوږ اډوکه تور شوې ده دا باید سیټی سکین وکړي. سیټی سکین کې بیا معلومیږي چې آیا د غوږ اډوکه تور شوې ده کنه ده تور شوې. کچیرته تور شوې نو دې ته بیا عملیات لازمی دي ځکه که عملیات ونی شي دغه میکروب پاس بیا دماغ ته ځي بیا دماغ کې مرض منځته راوړي. او بل چې کله عمران صاحب ویل چې زما ټی سی ایچ لیول 0.08 ده د دې ترشتیم هایپر تایرایډیزم وای یعنی تایرایډ غدا د خپل حالت نه زیات کار کوي. کوم دوی چې دې ته ورکول شوی دا انډرال او کاربیمازول دا دې ته مناسب دوی دا ایودین هغه وخت کې مونږ ورکولای شو چې کله هایپو تایرایډیزم کله چې هایپو د دې هایپر تایرایډیزم دې ته ایودین نه دی پکار. ایودین په ځای دی چې فائدو کې نقصان کوي نو بیا غا ډاکټر خپل قضاوت کوي چې دوی ته کاربیمازول د ورځې 100 ګولې ورکړي. کله کله دوه دوه ګولې درې وخت ورکول کیږي کله درې وخت ورکول کیږي کله یو درې وخت ورکول کیږي. دا بیا تعقیبیږي کم اس کم دا باید یو مېش دوه د دوی استعمال کی دا د ټی سی ایچ لیول دا باید چې بیا معلوم کی. کچیر ته د ټی سی ایچ لیول د دې نارمل حالت ته راتله نو دا کاربیمازول ګولې په دې باندې بیا کمیږي. دا ډاکټر صاحب چې کوم دوی دی ته شروع کړی دا امدا مناسبه دوی دا او دا بهترینه دوی دا نور د دې سره اضافي څه شي په کار نه دی.
ډیر زیاته مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. نو اوریدونکو بیا هم لرو چې په انتظار دی خو دلته پښتني ډیر دي. ډاکټر صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو هم یادونه وکړه او عمران صاحب هم خپل پښتنه کې ویلې چې ډاکټر ورته ویلې دي چې له حد زیات فعالیت کړی هم دی تایرایډ، او تاسو هم ویلې چې ځینې وخت دغه اراز هغه محل پیښیږي چې د تایرایډ غده له حد زیات فعالیت وکړي. نو د دې غدې فعالیت د انسان په خپل واک او اختیار کې ده، او که دا یو خود په خپل کار کې خودکاره کار دی د دوی اوتومات بیل دی چې انسان پکې دخیل وي خپل فعالیت زیاتوي او کموي؟
بالکل خپ خپل دا تکل شي، یعنی مطلب ستاسو هدف د خوراک نه وی کنه چې هغه خوراکونه به چې کوشینو کېدې شي دغه خود خپل نارمل حالت نه زیات کار شروع کی. خدا د چنه ده دا د انسان په وخت کې نه ده، دا بعضې مرزونه دي چې د هغه د وجه دا منځته راځي. کله کله داسې یو مرض دی چې هغه ګریوس ډیزیز په نوم باندې یادیږي، د دې سبب اټو امیون دی، یعنی خپل د دې بدن کې خپل انټي باډي د دې په مقابل کې جوړیږي، او دې ته امر کوي چې بس فعالیت ډیر کا. کله کله دا خودکار دی، دا د انسان په وس خبره نه ده، او کله کله بعضی کانجنیټل شکل باندې هم د دې غدي فعالیت زیات وی. کله کله خدا نه خواسته بعضی کینسرونه دي د دې غدي، درې سلور پنځه قسمه کینسرونه دي، دا هغه د وجم د دې غدي دا فعالیت زیاتیږي. او بل مهم شی پیچیوټری ګلند یا نخامیه غده چې دغه په دماغ کې ده، نو دا ټی سیچ تایرایډ سټیمولیټینګ هورمون افرازیږي د نخامیه غدی په واسطه چې کوم دماغ کې ده. کله کله د نخامیه غدی مرزونه منځته راځي، نو بیا د دې جاغور غدی ته امر کوي چې ته دا دغه زیات کا، دا فعالیت زیات کا. نو کله کله د نخامیه غدی د مرز د وجه هم دا منځته راځي، او بعضی مرزونه دي ما مخ یادونه که ګریوس ډیزیز هغه اټو امیون، لکه مونږ یو ساده مثال ورکو روماتیزم. بعضی خلکو چې د دې دوی نشته اټو امیون، هغه خپل وجود د دې په مقابل کې او عکس العمل خي دغه په مقابل کې بیا د فعالیت زیاتی، نو دا د انسان په اختیار کې نه ده. تکل شي
ډیره زیاته مننه. لکه دا طبي مصطلحات په ځای باندې د طبي مصطلحاتو په ځای باندې مخصن ک انګریزي او نور غیر پښتو یا غیر افغاني مصطلحات کاروي چې څوک نه پیپويږي، نو خدای چې د دې لپاره چې اوریدونکي ستاسو په عام او لسی ژبه باندې پوه شي، لږ یا ساده کوي او یا تشریح کوي، دا زموږ هیله ده. مننه. یو بل پښتنه چې مخکې یادونه وشوه کورمو ودان، یو بل مسله چې مخکې یادونه وشوه د آیودین مسله ده. مونږ اکثرا ګورو چې په مالګو کې د آیودین د کمښتو زیاتوالی یادونه کیږي، یا ځینې مالګې دي چې شرکتونه پیلي کې چې په دې کې آیودین شته، او ځینې شرکتونه وایي چې په دې کې نشته. او د جاغور په مسله کې مخکې د یو اوریدونکو هم دا یادونه وکړه چې د آیودین کمواله، او تاسو هم په خپلو خبرو کې ویلي آیودین څومره مهم او اساسي عنصر دی د تایرایډ په کنټرول په عادي حالت کې ساتنه او یا په لویدو کې.
آیودین ډیر مهم جز دی د تایروکسین، یعنی چې تایرایډ یا جاغور چې کومه غده ده، هغه چې کومه مایع یا هورمون افرازی، دغه هورمون د آیودین برخه ده، یعنی یو جز آیودین دی د دې هورمون. که چیرته آیودین نه وي دغه هورمون نه جوړیږي، یعنی تایرایډ یا جاغور خپل وظیفه نشي اجرا کولای. او تاسو ذکر وکړه چې بعض مالګو باندې تایرودین لیکل شوی، نو بعض منطقي دي یا بعض مقامات چې الته په طبي شکل په ځمکه کې آیودین کم وي، چې په ځمکه کې آیودین کم وي نو دا به بیا په
سبزیجاتو کې میوجاتو کې په دغه کې به بیا آیوډین کم وي، نو دغه خلک به بیا د آیوډین د ډیفیشنسی یا کمښت سره مخامخ کیږي. نو چې د دې کمښت سره مخامخ شي هلته به جاغور یا تایرایډ غدا هارمون یا خپل چې کوم مایع د جوړیږي ځکه آیوډین پکې نشته، نو دغه مایع به بیا نه جوړیږي. نو بیا دې ته ضرور دی چې دا بیا بیرون نه آیوډین واخلي، یا د مالګې په شکل کې چې دا بازارونو کې خرڅیږي آیوډین، او که آیوډین کموالی نو دغه خلک به بیا آیوډین ډیفیشنسی سره، یعنی د آیوډین ډیفیشنسی ګایټر، یعنی د آیوډین کموالی جاغور سره مخامخ کیږي.
مننه. د افغانستان ځینې سیمې دي ډاکټر صاحب چې په هغو کې خلک، یعنی ډېره فیصدي د خلکو یې جاغور لري، دا به حتما په دا وروسته چې خبرونه تر پایه پورې لږې دقیقې پاتې دي او اوریدونکي هم لرو، نو که په خبرو کې لږ اشاره ورته وکړي چې د دې علت څه دی، زه جلا پوښتنه نه کوم ځکه چې وخت کم دی. اوریدونکي راخلو ګورو چې دوی څه وایي. بلې مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. ها فکر کوم چې له دې اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه وایي چې زما همکار وایي چې نور اوریدونکو تر اوسه پورې نشته. نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب د دې آیوډین د سیمو مسله کې یادونه وکړئ، او د اوبو مسله چې څومره مهمه ده په دې کې.
بالکل تکل صاحب، بعضی سیمې دي چې موږ ته بعضی ناروغان راځي د خاص سیمونه چې دا تکلیف ډیر لري، او سبب هم دغه هایپوتایرایډیزم یا د جاغور یا د تایرایډ غدی د فعالیت کموالی چې دغې په نتیجه کې بیا جاغور پیدا کیږي. بعضې سیمې دي چې مثال په توګه زه یاد کوم، لکه د کامه ده، کونړ دی، بعضې نور سیمې په بلغمان کې بعضې که تاسو اورېدلې مې د بیادبي د مافي وي دا د کامې بیړه کنه، نو دا بیړه مطلب دا نه دی چې دا بیړه دی، دغلته د دوی آیوډین کم دی، او د دوی هغه جاغور غو ده هارمون نشي تولیدولی بغیر د آیوډین نه. نو دغه خلک بیا ډېر سستي، د خپل ډېر کاهلي، خپل کار سرته نشي رسولی. لکه موږ مخکې وویلې که چې دا د دې وظیفه تایروکسین جوړول، او تایروکسین وظیفه دا ده چې دا خوراک په انرژي بدل کړي په ساده استعمال. نو که یو چا کې انرژي نه وي، خوراک او انرژي پکې نه وي، لکه موږ انګلیسي استعمالو انرژي مین پاور ټو ورک، یعنی مطلب انرژي سمانه د کار کولو قابلیت ته انرژي او دغه وي، نو دغه بعضی منطقي دي چې هغه خلک چې آیوډین پکې کم وي، موږ زموږ به دې ته توصیه یې باید چې دا د دې اوبو کې آیوډین کم وي، چې اوبو کې آیوډین کمی خامخا ځمکه به پرې مم کمی، او بیا په سبزیجاتو میوجاتو دغه کې آیوډین کمیږي. د دې د وجه بیا د دوی د جاغور غوډه غټیږي، او د غټوالي د وجه دي ته هایپوتایرایډیزم، لکه یو ورور وویل چې ما ته هایپر تایرایډیزم ده، بیا هایپوتایرایډیزم دي ته پیدا کیږي. نو مخکې د دینه چې دوی ته مونږ آیوډین توصیه کوو، دي ته مونږ تایروکسین توصیه کوو، یعنی کومه دا غوډه چې تایروکسین جوړي د آیوډین د کموالی د وجه نشي جوړولی، به مونږ بیرون نه تایروکسین هغه پورې ورکو چې کله د دې د غوډه فعالیت شروع کی. نو دغه منطقي دي چې د دې د وجه دغه خلک ورسره مخ کیږي. دوی ته زمونږ به توصیه دی چې باید د بیرون نه دوی آیوډین واخلي، چې د دوی د هورمون او د برابر شو د تایرایډ یا جاغور غوډه خپل فعالیت په صحیح تور تشکیل کې سرته ورسېږي.
مننه. فکر کوم نور اوریدونکي هم لرو، مګر نشو راخستلې په دې خاطر چې د خبرونې تر پای پورې یوازې محدودې دقیقې پاتې دي، او غواړم چې د ډاکټر صاحب متمرکز پوښتنې ورسره مطرح کم او ځوابونه ترې واورو. ډاکټر صاحب، د آیوډین مسله چې یاد شوله، نو لطفا دې ته هم ځواب ووایاست چې آیا سیمه ایز چارواکي ښاروالۍ د اوبو په سرچینو کې آیوډین ګډولی شي، داسې یو امکان شته؟
بالکل ښه پوښتنه ده تکل صاحب. بالکل، لکه مونږ چې د اوبو سکو د منرال واټر یا منرالي اوبه چې وای، دغه کې منرالونه اچول کیږي. دوی کولای شي چې دغه بی اوبو سره ایوبین دغه کې یو ځای کې او دغه خلکو ته یو توصیه ورکړي چې هغه مال کې چې ایوډین ولري هغه باید وخوري او بل په دغه اوبو کې چې کوم د دې د پټي او کښت په اوبو کېږي به شي دا کې ایوډین یو ځای کې چې تر څو ځمکې ته لاړ شي او ځمکې نه چې کوم فصل او دغه تولیدیږي باید چې دغه فصل ته لاړ شي او دوی خوراک سره د دوی هغه ایوډین په خپل پوره شي او دې ته یو اویرنس او توصیه هم پکړ د دغه خلکو ته چې باید دوی هغه خوراک یا دغه چې هغه ایوډین ولري باید په زیات اندازه استفاده کی ترسو د دغه ایوډین د کموالی سره مخامخ نشي. د حکومت پکې رول ډیر لازمی دی، حکومت باید چې دغه کې اقدامات وکړي.
مننه. او ځینې وختونه د سیوی ډاکټر صاحب چې جاغور تر هده زیات لویږي په ځینو کسانو کې ملیدلې دي، لکه تاسو چې یادونه وکړه د ځینو سیمو خاصو ځنګړو سیمو خلک چې د تاسو په وینا په سیمو کې د ایودین کمښت شته، ملیدلې دي چې دغه جاغور له هده زیات لویږي. نو بیا که دوی وجود ته ایودین ورسیږي دا بیرته د جاغور ورکی کیږي که جاغور په خپل حال پاتې کیږي؟
بالکل خپ وختنه دا تکل شپ. نو کچیر ته جاغور ناډیول یعنی غوټه په دې غوده کې نه جوړ شوی، نو کېدای شي چې د دوا سره کچیر ته دا جاغور هایپوتایرویډیزم یعنی خپل فعالیت ډیر نشي کولای یا هایپرتایرویډیزم خپل فعالیت زیات کوي، نو دې لپاره خپل مختلف دواګانې دي. کچیر ته ناډیولونه یا غوټه پکې نه جوړ شوی ممکن چې دا خپل نارمل حالت ته راشي، خو کچیر ته دې کې غوټه او ناډیولونه جوړ شوی نو بیا دا دوی مونږ صرف دې لپاره ورکو چې د دوی دا د تایرایډ چې کوم فنکشن ټیسټونه دي د جاغور ټیسټونه دي هغه باید مونږ نارمل حالت ته راوړو او بیا عملیات له برابر کو. کچیرته ناډیولونه او بیا یا دومره غټ شوی چې داغه په سان علی باندې یعنی تنفس کې ورته مشکلات پیدا کیږي، بعضی وخت خوراک نشي کولای، بعضی وخت ساتنګي ډیر مشکلات ول پیدا کیږي، نو بیا دغه وخت کې بیا عملیات ضرور دي. کچیرته دوی نو سره نارمل حالت تم راغې او دا جاغور د منځل نه یا ختم نشو او ډیر زیات غټو او مریض ته تنفسي مشکلات دا پیدا کړي، دا بیا عملیات غواړي او ډیر احتیاط غواړي. ځکه دا
عملیات ډاکټر صاحب کړي عملیات په بابي کړي عملیات په بابي لګنور جزئیات راکې چې دا عملیات ډیر خطرناک حساس عملیات دي او کنا ساده په هر ځای کې کېدی شي، بل دا چې څوک یې کولای شي په کلینیکونو کې کیږي، په لویو روغتونونو کې کیږي، یعنی څوک صلاحیت د دې عملیات لري؟
خو پښتنه دا جاغور عملیات ډیر حساس عملیات دي، دا ساده او بسيط عملیات نه دي، هغه په دې وجبانی چې دا ډیر واسکولر یعنی د وینې غنی دي، یعنی دومره رګونه د وینې ورغلي دي چې په ټول غدو کې د ټول وجود کې دې ته ډیر زیات د وینې رګونه ورغلي دي او دا ډیر احتیاط غواړي. خو اکثر مریضان د خونریزي د وجې چې ډیر زیات قابل او سکلفل یا مهارت ماهر ډاکټر نه وي نو مریض کني خرابې دي شي، او بل دا په مجهز سنټر کې باید وشي چې الته ټول ټیم موجود وي، د داخلي ډاکټر موجود وي، اندوکرینالوجست یعنی د دغه غدې چې خپل ډاکټر دا موجودي، جراح موجودي، دا ټیم باید موجودي. دا ډیر حساس عملیات دی، یو خدای دې د خونریزي ډیر زیات خونریزي ورکړي. دوی ما خبره پکې دا ده چې دې کې ډیر واره واره رګونه لکه مم مخ کې ویل چې دا وایس باکس یا حنجره ام دې سره څنګه کې عصبي رګونه تلې دي حنجرې ته داخل شوې دي د اواز پردوته، نو کچیرته هغه ډیر نازک رګونه دي چې هغه په سترګو باندې ډیر په سختۍ سره لیدل کیږي. کچیر ته هغه ته توجه ونشي، کچیر ته یو رګ وای شي نو مریض بټ د ټول عمر د لپاره اواز خفي اواز به نه راوځي ځکه هغه کم د اواز پر دی لچ رک کله دی هغه فل
فکر کوم چې له ډاکټر صاحب نور سره زمونږ اړیکه پریښوله نو اوس تقریبا د خبرونه د پای ثانیو ته هم را رسیدلیو قدرمن اوریدونکو لمړی خو زه غواړم له د خبرونه لمیلما د غوږ پوزه او ستونی له متخصص ډاکټر نور افضل نور نه مننه وکم چې د خبرونه تر هغه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وویلې او لتاسو هم قدرمن اوریدونکو ډیره زیاته مننه چې راغلی په خبرونه کې مو برخه واخیسته